په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او رېډې ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم پایل د دې سات په خبرونو کو د طالبانو د کورونې چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې څو میاشتې بهر و کندهار ته تللی او له ملا هیبت الله اخندزاده سره یې کتلی دي. د دې لیدنې کتنې خبر د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د جمعې په شپه په خپله ایکس پاڼه ورکړ. مجاهد زیاته کړې چې د دوی د حکومت کورونیو چارو او دفاع وزیران او د استخباراتو لوی رئیس ملا هیبت الله ته امنیتي راپور وړاندې کړ. سراج الدین حقانی د طالبانو له هغو لوړ پوړو مشرانو دی چې د واک په انحصار کې کلکې په انحصار کلکه نیوکې کړې دي. حقانی د ځینو راپورونو له مخې له ملا هیبت الله سره د مخالفتونو په سبب له افغانستان وتلی و څو میاشتې په متحده عربي اماراتو کې و او دوه اونۍ مخکې بیرته افغانستان ته ستون شو. حقانی وروسته له هغه کندهار ته تللی چې متحده ایالتونو د هغه په سر د $10 million جایزه لغوه کړه. د پاکستان امنیتي ځواکونه د جماعتونو د لاوډ سپیکرونو له لارې اعلانونه کوي چې افغان کډوال تر دوشنبه پورې له پاکستان ووځي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې افغان کډوالو ته امر کړی و چې د مارچ تر 1 د خپل هیواد ته ستانه شي. په خواله رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په لاوډ سپیکرونو کې وایي دا د پاکستان د حکومت امر دی او باید پلی شي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي دی چې د پاکستان دا پریکړه چې کډوال په دې ډول باسي د بشري حقوقو له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده. بل لور ته د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې پاکستان باید له خپلې خاورې د افغان کډوالو له ایستلو لاس واخلي. یو سل څلور اویا افغانان له پاکستان څخه جرمني ته ورسېدل. په دغو کډوالو کې دوه اتیا میرمنې او دوه نوي نارینه دي چې پرون ماسپښین د هانور هوایي ډګر ته په الوتکه کې ولېږدېدل. د راپورونو له مخې برلین له شاوخوا 2100 افغانانو سره هم ژمنه کړې ده چې هغوی به هم جرمني ته انتقالوي. د هغه افغانان دي چې دوی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په وخت له جرمنیانو سره کار کړی و. د جرمني دننه یو شمېر سیاسي ګوندونه دغه هیواد ته د کډوالو له ورتګ سره مخالفت کوي. استرالیا له افغان ښځو او نجونو سره په بشري برخه کې د $15 million مرستې اعلان وکړ. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ نن وویل چې هېواد د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته چې د طالبانو په واکمنۍ کې له ننګونو سره مخامخ دي ژمن دی. د استرالیا د بهرنیو چارو د وزارت په ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویل شوي چې د استرالیا دا $15 million اضافي مرستې به د ملګرو ملتونو ماسو ته وسپارل شي چې په روغتیایي چارو کې له افغان نجونو او ښځو سره مرسته وکړي او همداراز د بې ځایه شوو نجونو او ښځو لاسنیوی وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا خبرداری ورکړی که سمه بودیجه ترلاسه نه کړي سږ کال به په افغانستان کې تر 2 میلیونه ډیر کسان له وړیا روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. د او چا په راپور کې چې پنجشنبې خپور کړی راغلی دی چې د ښځو او نجونو په برخه کې د طالبانو سختې تګلارې د دې سبب شوی دی چې هغوی سمې مرستې ترلاسه نه کړي. طالبان تل دا ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو او نجونو ته حقوق ورکړي دي. خو د بشري حقونو فعالان تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندېدو ته په اشارې سره طالبان د ښځو او نجونو له حقونو څخه په سرغړونو تورنوي. د سودان پوځ وایي چې پلازمینه خرطوم اوس په بشپړ ډول په واک کې دی. په سودان کې د پوځ او له پوځه د بیلو شوو وسلوالو تر منځ له نږدې 2 کلنې جګړې وروسته د سودان پوځ له یوې اونۍ راهیسې د ولسمشرۍ ماڼۍ، هوایي ډګر او نور ستراتیژیک ځایونه لاندې کړل. د پوځ ویان نبیل عبدالله پرون ناوخته په یو بیان کې وویل چې ځواکونو یې د دقلو ترهګرو وسلوالو وروستۍ مورچلې هم په خرطوم کې تصفیه کړې. د محمد حمدان د قلوب مشرۍ د چټک غبرګون ځواکونو د 2003 کال اپریل را په دې خوا د سودان د پوځ پر ضد جګړه پیل کړې ده. د تایلند پلازمینه بینکاک نن یوې زورورې زلزلې ولړزاو. دا زلزله د ریختر په کچه 1.1 ثبت شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې او د جرمني د جیو ساینس مرکز وویل چې دا زلزله د 10 کیلومتره په ژوروالي کې وچه. د لومړنیو راپورونو له مخې مرکز یې په ګاونډي میانمار کې و. په بینکاک او شاوخوا لمنو کې تر 10 میلیونه ډیر خلک ژوند کوي چې ډیری په لوړ پوړو اپارتمانونو کې استوګن دي. په دې ودانیو کې د زلزلې په وخت په سیمه ییز وخت ماسپښین 1:30 بجې د خطر زنګونه ووهل شول او خلکو خپل کورونه پرېښودل. تر اوسه د دې زورور زلزلې د مالي او ځاني تلفاتو راپور ندی ورکړل شوی. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې له پاکستانه د بیا اسناد او اے سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو وروستي مهلت په ورنږدې کېدو سره په ټولنیزو رسنیو کې خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري یا اورېدل کېږي چې پاکستاني پوځیان په جماعتونو کې له میشتو افغانانو غواړي چې د مارچ له یو دېرشمې د مخه له دې هېواده ووځي. کوچنی اختر ته په ورنږدې کېدو سره یو شمېر کورنۍ وایي له خپلو غړو او خپلو خپلوانو بیل شوي او اختر سم نشي لمانځلی.
زمونږ نیمه کورنۍ امریکې کې ده او د کورنۍ غړي چې دي هغه افغانستان کې دي او زه خپل هلته مسافر یم. په مسافرۍ کې خو اخترونو اخوند مینه نه وي.
د خیبر د لنډې کوتل یا لوړګي بازار سوداګر وایي د تورخم دروازې په بیا بیا بندېدو سره سوداګري ډېره اغېزمنه شوې او اوس د ننګرهار ولایت نږدې ولسوالیو ته شیان نشي لېږدولی او نه هم له هغو ځایونو څخه د سوداګانو لپاره څوک ورځي.
بازارونه بیخي په ټپه باندې ولیاړي. اوس دغه اختر موقع ده، په اختر موقع باندې یو شایم نشته دی او که کله به ګیټ کولاو نو هغه ټول آبادي به دلته راتله او دې ځنه به سامانونه ځان سره وېړو.
د خوست ولایت د اتریزیو اولی علی شیرو ولسوالۍ کې د څو پروژو کار پیل شوی چې د سیمې اوسیدونکو ورته خوښ دي.
نور پروژې رمخته شي، مونږ نه په کار ته جوړ شي، هېواد ته ګټه ورسیږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې د روانې میلادي میاشتې تر یو دېرش نیټې پورې د بې اسناده او د آی اس سی سی کډوالۍ کارت درلودونکو افغانان له دې هېواده ووځي. تازه په خواله رسنیو ځینو خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې د پاکستاني پوځیان په جماعتونو کې میشتو افغانانو ته تر ټاکل شوي ضرب الاجله پورې د وتلو اعلانونه کوي. په پاکستان کې یو شمیر میشت افغان کډوال هم دا خبره تاییدوي او وایي چې دې موده کې د کار روزګار راټولول ورته ستونزمن دي. نور حالې د فیروز عزیزي په راپورټ کې.
یو ضروري اعلان واوري دلته چې زموږ کوم افغانان وروڼه پراته دي، د یو دېرش تاریخ پورې د سرکار د طرفه و دې ته اعلان دی چې دې خپلې کړې خپل وطن افغانستان ته یوسي.
پاکستاني پوځیان د جماعتونو له لارې افغان کډوالو ته د وتلو اعلانونه کوي. دا داسې مهال ده چې په پاکستان کې د بې اسنادو او اے سی سی کډوالۍ کارت درلودونکو افغانانو د ایستلو ضرب الاجل پای ته یوازې درې ورځې پاتې دي. د پاکستان حکومت روان زیږدیز کال د جنورۍ په 29مه د یادو ځانګړنو درلودونکو افغان کډوالو ته د وتلو وروستۍ نیټه د روانې مارچ میاشتې 31مه وټاکله. که څه هم ازادي راډیو دا ویډیوګانې چې په خواله رسنیو خپرې شوي او ښیي چې پاکستاني پوځیان جماعتونو کې دا اعلانونه کوي په خپلواک ډول نسي تاییدولی، خو په پاکستان کې میشت ځینې افغان کډوالې تاییدوي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د پاکستان په بیلابیلو سیمو او ښارونو کې پیل شوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي چې که افغانستان ته ستانه کړل سي له سختو ننګونو سره به مخ، او دا چې دوی به په دې موده کې خپل کاروبار راټول نسی کړای. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې میشت فرید کاموال چې د اے سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري او په خبره یې له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې هلته اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل دې هیواد کې بل میشت افغان کډوال اسد خان چې د اسلام آباد اوسیدونکی دی او دای هم اے سی سی کارت لري، د ورته اندېښنې په څرګندولو د افغانانو پر وړاندې د پاکستان حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي.
د پاکستان دا پریکړه به غیر عادلانه ده، ځکه دلته افغانانو زحمت ویسته دی، کورونه یې ځانته جوړ کړي، جایدادونه یې جوړ کړي، دوکانونه یې اغوستي، سرمایه ګذاري بند کړې، دا اختر یې په افغانانو باندې غم جوړ کړی دی، فرجانې یو ویر ده. هر یو وګړی د افغانستان وګړي ډېر زیات د پریشانۍ په حالت کې دی. خلکو ته داسې یو روحي تکلیف پیدا شوی دی چې څه به کېږي، څه به کوو، دا دوکانونه به څنګه کوو، دا روزګار یې به څنګه کوو، دا
دوی د پاکستان حکومت غواړي چې دغه هیواد کې میشت قانوني یا اسناد لرونکي افغانانو ته د اوسېدو اجازه او یا هم په خبره د پاتې کېدو مودې وغځوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لک افغان کډوال د اے سی سی کارتونه لري، دا کارتونه په 2018 کال کې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ورکړی دي. که څه هم د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دې په جبري نه بلکې په تدریجي او آبرومندانه ډول له دغه هېواد استانه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی پلان کې کوم بدلون نه دی راغلی. پاکستان کې میشت ځینې هغه افغانان هم چې مقصد هېوادونو ته د تللو لپاره د خپلو کیسونو پړاوونه بشپړوي، وایي که افغانستان ته ستانه کړل سي و به ګواښل سي. له دې ډلې سهار عزیزي ازادي راډیو ته وویل:
نگران خیلی زیاد استیم، اول که ما افغانستان بریم
دیر اندیش منیو که افغانستان تستانه شو مغال در درست نشو ویلی او در پلان جوان می هم حال در بخطر کده سموک اخته نده در ترتو چیز مکی سونه جوری که پاکستان دی موک سره کار نلری.
تازه در بخن نریوال سازمان در سویلی آسیا چانگی هم در پنج شمی پور از مارش به وویستمه در پاکستان در پریکر ظالمانه بللی او خبردارای ورکرده که در افغانان پا جنگری جاول حقا چی پتکوی در امنیتی ستونزو لعمله لافغانستان و تلی بیر تخبل هیوات تاو شرل سی زون به لگواخون و سرمخ سی.
ستاسو پا کلو او باندو که چه کسی دی؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبری کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501.
ازادي راډیو اوري د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې او چا خبرداري ورکړې کسمه بودیجه تر لاسه نکړي سکال به په افغانستان کې تر 2 میلیونه ډیر کسان له وړیا روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. د اوچا په راپور کې چې پنجشنبه خبر کړی راغلی چې د ښځو او نجونو په برخه کې د طالبانو سختې تګلارې د دې سبب شوي دي چې هغوی سمې مرستې ترلاسه نه کړي. په عین حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته سم لاسرسی نه لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان چې لا هم له بشري ناورینونو سره لاس او ګریوان دی، اوس یو نوی ګواښ سره مخامخ شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یو چا خبرداری ورکړی چې که یوازې 25% بودیجه ترلاسه کړي، له 9.3 میلیونه کسانو څخه چې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري، 1 میلیونه به یې ورنه بې برخې شي. وچا په خپل تازه راپور د ناپامۍ بیا کې چې د پنجشنبه په ورځ یې خپور کړی ویلي چې د بودیجې د کمښت له امله به تر 2015 کال پورې 1902 زیات روغتیایي مرکزونه وتړل شي او دا کار به میلیونونه افغانان چې دغو اساسي خدمتونو سره تړلي دي له جدي خطر سره مخ کړي. راپور زیاتوي چې له دې شمیر څخه به 3.1 میلیونه ماشومان چې 15 کلن شوي نه دي او 1.1 میلیونه امیندوارې او شیدې ورکوونکې میرمنې له درملنې او د تغذیې له خدمتونو بې برخې شي. دغه شان د راپور په ټکو د مړینې کچه به هم په ځانګړي ډول د ماشومانو او ښځو ترمنځ د خوارځواکۍ او د ناروغیو د پراخېدو له امله زیاته شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته لازم لاسرسی نه لري. د تخار ولایت د کلفګان ولسوالۍ اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
موږ ته هیڅ نږدې کلینیک نشته، ډیره لاره پلی ځو چې یو موټر پیدا کړو او ځان ډاکټر ته ورسوو. کلینیک مو هم بس زر ګوري او نسخه راکوي او وایي چې له بهره یې واخلئ، درمل وړیا نه راکوي. خلک بهر ولاړ وي خو څوک ورته پام نه کوي.
دغه شان د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي:
مخکې به دا خدمتونه د ولسوالیو د اطرافو خلکو ته و چې اوس نشته، درمل او وسایل نه ورکوي. دا کلینیکونه ګرځنده وو، دننه پکې خونې وې خو د جاغوري له ښار او بازار لري وو.
وچا ویلی د 2015 کال د لومړیو دریو میاشتو په ترڅ کې بشري مرستو لپاره یوازې 13.3% اړینه بودیجه برابره شوې. د راپور په ټکو د مالی مرستو کمښت په ځانګړي ډول د امریکا لخوا د مالی مرستو بندیدل به افغانان د روغتیا، خوړو او په نورو حیاتي برخو کې اغیزمن کړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلستر چې د ګڼو نړیوالو سازمانونو یوه شبکه ده په خپلو جلا راپورونو کې ویلي چې د 2015 کال د فبروري په میاشت کې د امریکا د حکومت لخوا د مالی مرستو د بندېدو له امله په افغانستان کې اوس و روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د یادو ادارو په وینا د اقدام نږدې 6 میلیونه کسان د روغتیایي خدمتونو له ترلاسه کولو بې برخې کړي دي. د یادولو وړ ده چې د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال د جنوري په میاشت کې په یو اجرایوي فرمان کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. وی ویل چې دا مرستې د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. اوچاله نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانستان سره خپلې مالي مرستې ډېرې کړي ترڅو د یو بشري ناورین مخه ونیول شي، کنه نو دغه هېواد به د وروستیو کلونو له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخ شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د خیبر د لنډ کوتل یا لوړګي بازار سوداګرو وایي د تورخم دروازې په بیا بیا بندېدو سره سوداګري ډېر اغېزمنه شوې او اوس د ننګرهار ولایت نږدې ولسوالیو ته شاهن نشي لیږدولی او نه هم له ځایونو څخه د سوداګانو لپاره څوک ورځي. دوی غوښتنه کوي چې د تورخم دروازې دواړو غاړو ته په شاوخوا 10 کیلومتره سیمو کې پرتو خلکو ته د خوراکي شیانو د وړلو او راوړلو اجازه ورکړ شي. په دې اړه نور حال زموږ د مشال راډیو د خبریال فرحت شینواری رپورټ کې.
په لنډ کوتل بازار کې د هول سیل یو ډیلر اختر علي مشال ریډیو ته ویل چې دوی با تورخم ته سیرمه د ننګرار یو شمیر ځایونو ته په لوی مقدار کې خوراکي شیان لیږدول او د نږدو ولسوالیو خلک به هم دې بازار ته سودا ته راتلل. خو په پوله باندې د سفاري محدودیتونو او د تورخم دروازې په بیا بیا بندېدو دا کار ډیر اغیزمن کړای.
د جلال آباد پورې، بټی کوټ او لالپورې پورې تقریبا چې د 10 کیلومتره یا 45 کیلومتره چې څومره هلته آبادی وه، نو مونږ د لواړګي بازار نه به سامانونه وړو. دلته چې کوم غټ ډیلرانو هغوی به وړه ورکول، غوړي به او دالونه او جوس به او بسکټ به دا شیونه به دي ځای نه وړو. اولته به هفتوارې او لیا مهانه چې دی اوګریګانې به خلکو راوړي، او اوس چې کوم دا ګیټ بند شوی دی نو په دې وجه باندې مونږ ډېر غټ نقصان شوی دی. بازارونه بیخي په ټپه باندې دولیاړي وس دغه اختر موکا په اختر موکا باندې یو شایم نشته دی. او ککله به گیټ کولاو نو غ ټوله با دی بدل تر اتلا او دې ځنه به سامان نه ځان سره ویړو. د اختر د خوشحالي او پاره او مطلب چې د روزې د پاره لیا داسي عام د روزګار د پاره.
د لنډ کوتل بازار د سوداګرو اتحادیې مشر یاد وزیر وای چې لدی اډخنه به هم شایان تلل او ل جلال آباد به هم ځنه شایان دلته خلکو راوړل او د پولي دواړو غاړو خلکو کار ورس روان وو. او په کار دی چې تیر په سیر دا کار بیا بحال شي.
دال باندې وریجی باندې بورا شو او دا شینه بتلا راتله. اما خیبم داسې سامانونه راتله چې مطلب د دې ځای ضرورت پاو دې ځای نه باندې لا هغه ځای ضرورت پاو. نږدې چکم پاکستان او افغانستان چکم نږدې ځای نه دي سره کلی او دایي سره نو او ته بچای پوش دې طرف ته بم چې سامان راته او هغه طرف ته من سامان ته نو خو مطلب خلکو خو روزګار او دا چالو په کار دی. دواړو حکومت ولم په کار دی لګا څنګه نور بارډر باندې چدی اسانه په کار دی چې دې تم اسانه غش.
د پاکستان وفاقی حکومت په 2018 کې په تورخم دروازه د پولي سمبالولو پالیسی عملی کړې او د لاندې هر تن لپاره پاسپورت او ویزه شرط لازمی کړای او د تیر پسیر پر اهداریو یا یوازې په شناختی کارت او تذکره باندې پرې څوک تا ګراتګ وس نشي کړای. د لنډ کوتل بازار د هول سیل ډیلرانو دا خبره په داسې حال کې کړي چې سږ کال د فبروري په 20مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره په دې تور تړلې و چې هلته په صفري نقطه کې افغان لوري ته د طالبانو حکومت سرحدي ځواکونه په لنجمنو ځایونو کې نوې پوستې او تاسیسات جوړوي او دا دوی ته د منلو وړ نه دي. خو بیا بل پلو افغان طالبانو ویلی وو چې د پاکستان دا دعوا ناسمه ده او دوی په خپلو حدودو کې تعمیرات جوړوي. د تورخم دا کشاله بیا په دوه طرفه جګړه بدله شوه او دواړو خواوو ځواکونو یو بل ته مرګ ژوبله هم واړوله او دواړه خیز تجارت ورسره خواوشا یوه میاشت بند وو. د مارچ په 19مه نیټه په تورخم کې دواړو خواوو قومي مشرانو جرګې غړو غړو سوداګرو او حکومتي چارواکو ترمنز د مذاکراتو نه پس دا دروازه خلاص شو. دا محل پر مال وړونکو گاډو تګ را تګ بحال شوی او مسافر او ناروغان پر مخ هم خلاص شوی. په تیر وختونو کې هم د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو ترمنځ د مختلفو کشالو لوجې دا دروازه په بیا بیا بند شوې او بیرته خلاص شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعت.
د امریکا متحده ایالاتونو د روسي له لوري د اوکرایني ماشومانو د اختطاف د قضیه د حل لپاره درول پروژه بیا پیل کړی ده. روسي د 2022 کال د مارچ په میاشت کې پر اوکراین برید وکړ. د حمله تر لپاره تر اوسه داسې راپور نه خبره شوی چې روسي یو شمېر اوکرایني ماشومان ورسره خپل خاورې ته وړي دي. موسکو دا ایده رد کړی ده. نور جزئیات په خپل همکار احمد شیبر نو ورو مهرباني
مننه. د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه کړې ده چې هغه پروژه په ماقتی ډول بیا پیل کړي چې د اوکرایني ماشومانو د اختطاف د تعاو مربوط ده. له څو کلونو راهیسې د امریکا له لورې د دې تمویلوونکي پروژې هڅې چې د یل پوهنتون هم پکې ونډه لرله د دې سبب شوه چې د نړیوالې جزایي محکمې له لورې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین او د کرملین د ماشومانو پر مدافع وکیل تورونه ولګول شي. د یل پوهنتون څېړونکو موندلې ده چې پوتین او د روسیې یو شمېر نور جګپوړي چارواکي په مستقیم ډول د داسې تنظیم شوي کمپاین برخه دي چې د روسیې تر واک لاندې اوکراینی سیمو څخه ماشومان روسیې ته انتقالوي او هلته د اوړي کمپونو او یو شمېر کورونو ته سپاري چې په خپل خوښه دي چارې ته چمتو کیږي. د روانې میاشتې په پیل کې د یل مرکز اجرایوي رئیس ناتانیل ریمنت د آزاد اروپا سجی راډو ته ویلي وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې پروژې تمویل درولی چې هغه دا اقدام د جنګي جنایتونو د ثبت هڅو ته یو ستر ګزار بللی وو. د ټرمپ اداري هم څېړونکو ته اجازه نه ورکړي چې خپل ثبوتونه د نړیوالې جزایي محکمې څارنوالانو ته وسپاري. سپین ماڼۍ د حق نړیوالې محکمې ته سخت غبرګون ښودلی وو ان تر دې چې د دې محکمې مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستی وو. خو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې د دې اونۍ په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپله پریکړه بیرته واخیسته او د څېړونکو لپاره د شپږ اونیو اضافي تمویل برابر کړ څو دوی خپل راټول شوي ثبوتونه د اروپایي اتحادیې د پولیسو ادارې ته وسپاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سمدلاسه د دې پریکړې په اړه تبصره نه ده کړې او نه هم ریموند سره سمدستي اړیکه نیول شوې ده.
را پرونه مرکی او اوریدونکی
کوچنی اختر ته پورنځ دې کې دوه سره یو شمیر کورنۍ وایل خپل غړو او خپل خپلوانو بیل شوی او اختر سم نشي المنځلای کته هم یو شمیر کورنۍ لکه چې شوروي ځواکونه پر افغانستان یرغل کړی او ډیری افغانان انکړوالې ته اړ استلی اخترونه په خپل قسم نل منځي خو پر افغانستان طالبانو لوبیا وکمنې دوه ورسته یو شمیر نورې کورنۍ بیا هم سره پاشل شوی دی او دوی اخترونه او نور مناسبتونه په خوخه سره نشیل منځلې نور په دې رپورت کې
د ژوند کې پړونګي زل باندې چې کومه به خوندي زما په اختر کې راغلی دا هغه دغه اختر دی.
لیکوال او شاعر باز محمد عبد واچ تاسو په خبره ل خپل محدودې کورنۍ سره جرمني ته کډوال شوی دی. خغلی عبد ازادي رادیو ته وویل
زما بچو سره او لمه سره هم د اندېښنه ده چې اختر بدلته موږ څنګه منځو ځکه چې اختر د پر د رسمي ورځ باندې راشي نو دلته هو زما بچین زی کورسونو ته د ژبې زده کړې لګوزي ماشومه و وروتون تر سو منو ما او میرمن به میو بل ته سره ګورو.
ته نو موري په خبره د خپل وطن کور او کلی د اخترونو بیل خوندوي چې په مسافرۍ کې نشته. خپل منزل ته د رسیدو یعنی مقصد هوا ته د تک په تمه د پاکستان په پلازمینا اسلام آباد کې میر زاهد الله مسخیل هم مرته خبره کوي
چې زمونږ نیمه کورنۍ چې دا امریکای کې دا اوس د کورنۍ غړیم چې دی هغه افغانستان کې دی او خپل لته مسافرې ما په مسافرې کې خو اخترونو اخوان مینې نه د اختر خوان او غلیزت چې دا خو په وطن کې چې سړی خپل خپلوانو کرے زی یو بل کرے زی.
خو افغانستان کې هم خلک د اختر د بیخوندی او خبره کوي دوی وای وطن شته خو دا چې د کورنۍ غړي او خپلواني تار په تار شوي د پخوا په شانې نشیل منځلې. د کابل ولایت اوسیدونکو مشکان ازادي رادیو ته وویل
د ایتچ
په دې اختر کې هیڅ خوان نسته ځکه ټول ولار دي مسافر سوي دي هغه خوانای اختر نه دی چې یو بل کره بتللو خپل خپلوانو کره یو ورور مې دی هغه هم مسافر سوي دلته چې و په ګډه به هر چیرې دوستانو کره تللو راتللو
اینجا وقتی که بود یک جای می رفتیم می آمدیم هر جای ده خانه دوستا
په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیزلی واکمنی دو وروسته ډیری افغانان له هیواده ووتل چې لاملونه یې بیلابیل ښودل شوي دي څوک دا کوي چې د امنیتي ستونزو له امله څوک له اقتصادي او څوک امي د خپلو نجونو ماشومانو د زده کړو د دوام په خاطر کډوال شوي دي ډیری دوی ګاونډیو او اروپایي هیوادونو امریکا او استرالیا ته تللي دي که څه هم د دوی کره شمېر نه دی معلوم خو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM تازه د تیرې دوشنبې په ورځ د مارچ په 24 ویلي چې یوازې د روانې مارچ میاشتې د 9 تر 15 پورې 1,601 افغانان له خپل هیواده وتلي دي
د خوست ولایت په تریزی او اولی شهر ولسوالۍ کې د څو پروژو کار پیل شو چې د سیمې اوسیدونکو ورته له دې پلوه هم خوښ دي چې دوی ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. نور خالد نجیب الله خیل پر رپورټ کې
د خوست ولایت د تریزی او اولی شهر ولسوالۍ اړوند د قدم په ترکان سیمه کې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام لخوا د 4.5 لک ډالر په لګښت د اوبو یو کانال او د عمومي سړک د محافظوي دیوال پر جوړولو کار پیل شو. مسؤلین وایي د دې پروژو کارونه به په 3 میاشتو کې سرته ورسیږي او هره ورځ به د دې سیمې شاوخوا 200 کسان پکې د لاس کار او مزدوري کوي. د کلو پراختیا رئیس عنایت الرحمن جلالی مشال راډیو ته وویل
یو کانال سره خو لاندې کوزه په لسګونو جیره بزمکه ده چې آبو سره خړوب شي او دغه محافظوي دیوال چې د استنادي دیوال او دغه کوم سرک شي دا بدر کوز سرخ سره جنگی دل دلانته قدم دی لانډر دی سودک دی از کرخلو دی عمومي بټي پوری دغه ولس په دابند تا کرته کوي.
د یاد سیمې اوسیدونکو بیا خوښ دي چې نه یوازې د پروژو سره د دوی سړک لزیانه شغورل کیږي او زمکه آبادیږي بلکې دوی ته پکې د کار زمينه هم برابر شوې ده. یو تن کارګر عاشق الله ویل
پرتلونکو موږ راکانته هوډو چې نور پر شهر مخته شي او موږ دنه خپل نه پکا جوړ کو کورنۍ په واسطو بار نور مخته پر کور پوسو موږ نه پکا ته جوړ شي خواته غاټه ورسیږي.
په یادو پروژو کې هغو کسانو ته هم د لاس مزدوري برابره شوي چې لوړې زده کړې لري خو اوس مهال بیکار دي او د لاس مزدوري هم خبولي. له دې ډلې یو کارګر محمد اسلم وایي
پدې کې داسې خلک شته چې لوستي خلک دي تعلیم یافته خلک دي تمستري کار چې پر رسیدلي خلک دي خو پدې کې اخته دي بیر پدې باندې موږ نه پکیږو پښو چې دا څنګه د لوستي خلک دي چې دومره د کار زمينه برابروي خو دومره دا چې لک سنه صدې غدي لپاره کوم ماشي ټکل شوی دا د لپاره ډیر دي ماشه کې متینه نن سبا باید لګي پیسې زیات شي.
زایی اوسیدونکو زیاتوي د تریزی والي شیر پولیس والي کې د دوی سیمه چې په مسیر کې قدم لندر صدق کوټکی زکرخیل دبګي تر بټي پر خلک اوسيږي په بیل بیل برخو کې اسانتي او تارتیا لري. یو بل تنځي اوسیدونکو مولوي عبدالباقی ویل
یقینا د مونږ سیمه چې کومه دو د غډیر لري پرتا سیمه دو او د تډیر مخته توجه نه شوي او مونږ ډیر ضرورتینه لرو په دې غزه کې ډیر داسې غریب خلک چې کومه دغه موجود دي.
یاد دیوی په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو کمښت نه یوازې ډیر شمیر خلک اغیزمن کړي بلکې د هغو ځوانانو شمیر هم ډیر دی چې کار او روزګار پسې په قانوني او قاچاقي لارو به هر طرف روان دي.
دروژي رنگونه
د روژې میاشت خو ډېره یو مبارکه میاشت ده او دا میاشت د رحمتونو مغفرتونو میاشت ده. دې میاشت کې د مسلمانانو ګناهونه بخل کیږي نو دې میاشت کې مسلمانان باید کوشش وکړي چې خپلاتونه عبادتونه خپل اجرا کړي.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته. بس روژې میاشت خو الحمدلله ښه روانه ده او خوراکي توکي به یې بیخي لوړې دي. د امارت اسلامي څخه مو دا خواهش دی چې دغه بای کنټرول کی عوام ډیر زیات غریب دي مس روژه ان شاء الله ښه روانه ده.
خانه روژه روژه ماتی او پښنمی اوس نشته وطن کې څه خوان نشته دي نو خدای ته سواد زاری کوي چې بیرته په وطن کې همغه خوشحالي او همغه خپل کورنۍ سره یو ځای روژه ماتی او پښنمی ودارو.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې مازیګر 4:30 شوې وړاندې د ازادي میل مزانګړی پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبان د حکومت کورونی چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې څو میاشتې بهر کندهار ته تللی او له ملا هیبت الله اخندزاده سره یې کتلی دي. د دې لیدنې کتنې خبر د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په شپه په خپله ایکس پاڼه ورکړ. مجاهد زیاته کړې چې د دوی د حکومت کورنیو چارو او دفاع وزیران او د استخباراتو لوی رئیس ملا هیبت الله اخندزاده ته امنیتي راپور وړاندې کړ. سراج الدین حقانی د طالبانو له غلوړ پوړو مشرانو دی چې د واک په انحصار یې کلکې نیوکې کړې دي. د پاکستان امنیتی ځواکونه د جماعتونو د لاؤډ سپیکرونو له لارې اعلانوي چې افغان کډوال دې تر دوشنبې پورې له پاکستان ووځي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې افغان کډوالو ته امر کړی و چې د مارچ تر 1 د خپل هیواد ته ستانه شي. په خواله رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې اورېدل کېږي او ښکاري چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په لاؤډ سپیکرونو کې وایي دا د پاکستان د حکومت امر دی او باید پلی شي. یو سلو څلور اویا افغانان له پاکستان څخه جرمني ته ورسېدل. په دغو کډوالو کې 2 مېرمنې او 2 نارینه دي چې پرون ماسپښین د هانوور هوایي ډګر ته په الوتکه کې ولېږدېدل. د راپورونو له مخې برلین له شاوخوا 2800 نورو افغانانو سره هم ژمنه کړې ده چې هغوی به هم جرمني ته انتقالوي. استرالیا له افغان ښځو او نجونو سره په بشري برخه کې د 15 میلیون ډالرو مرستې اعلان وکړ. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ نن وویل چې هېواد یې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته چې د طالبانو په واکمنۍ کې له ننګونو سره مخامخ دي ژمن دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا خبرداری ورکړی چې که سمه بودیجه ترلاسه نه کړي سږ کال به په افغانستان کې تر 2 میلیونه ډیر کسان له وړیا روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. د او چا په راپور کې چې پنځم به خبر کړی راغلی د ښځو او نجونو په برخه کې د طالبانو سخت تګلارې د دې سبب شوې چې هغوی سم مرستې ترلاسه نشي کړی. د سودان پوځوي پلازمېنه خرطوم اوس په بشپړ ډول په واک کې دی. په سودان کې د پوځ او له پوځ د بیل شو وسلوالو ترمنځ له نږدې 2 کلنې جګړې وروسته د سودان پوځ له یوې اونۍ راهیسې د ولسمشرۍ ماڼۍ، هوایي ډګر او نور ستراتیژیک ځایونه لاندې کړل. د تایلند پلازمېنه بینکاک کې نن یوې زورور زلزلې د تایلند بوبخې پلازمېنه بینکاک نن یوې زورور زلزلې ولړزو. دا زلزله د ریختر په کچه 1.5 ثبت شوې ده. د امریکا د جیولوژي سروې او د جرمني د جیو ساينس مرکز وویل زلزله د 10 کیلومتر په ژوروالي کې وه چې د لومړنیو راپورونو له مخې مرکزې په ګاونډي میانمار کې و. تر اوسه د دې زورور زلزلې د مالي او ځاني تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل شوي.
آزادی ملما
سلامونه. د ازادي ملما خبرونه ته خرغلاستنن په خبرونه کې غزوان سره خبرې کوو چې لیوا د بهر د نفتو او نورو کیمیاوي بټیو فابریکا جوړه کړې ده. د فابریکې ولې جوړه کړې، څنګه یې جوړه کړې، له دې تجربه به په خپل واد کې څنګه ګټه اخیستلی شي، دا د ته ورته ډیر پوښتنه شې چې لمړی به له دوی څخه ورچې ازادي رادیو ملما خبرونه ته زارو پیژنې چې د کوم ازای دی.
سلامونه نیکه هلې تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته هلې د چټو بخې. ز واحد الله سعیدی د ننګرهار ولایت یم، خونځه مې ننګرهار کې لوسته، د محمدی صاحبزاده علی سیس خبرخ شوې، سیمې د کانکور لاره ننګرهار سیول انجینرینګ فیکلټی ته کم اپ شوې. ما لیسانس مې په افغانستان کې د ننګرهار پونتون څخه کړې ده، سیمې یو ماستری د چین هیواد څخه په سټراکچر انجینرینګ کې کړې ده، او دویم ماستری مې د ایتالیا هیواد څخه په زلزلی بخش کې کړی ده، او تر 2022 کال را پدې خو په اروپאי هیوادونو کې په سترو کیمیاوي او نفتو او نورو بټیو د کنستراکشن کارونه پر مخ وړي دي.
ډیره زیاته مننه کوم سیدی صاحب. که درته وای چې په وخت کې مو زګړې کولې، آیا په دې فکر کې وای چې یو وخت به په دې کچا یا په دې اندازه لوی پنګونه تاسو کړی؟
که چې په ول کې سوزلاول خونځي نراڅ چې کله خونځي کې ومه، د پښتني سره مخ شوم چې سوزل د مکتب او استادانو څخه به دا پښتنه و چې څوک وړي د کیسه شي، نو ما به ډیر په جرأت سره ویل چې زه به انجینیر کېږم او ډیر ستر کارونه به کوم. بیا همدغسې په پوهنتون کې د خپلو ټولګیوالو منځ کې به مو چې کله هغه راغله، له هغوی به ویل چې مثلا افغانستان کې خو څوک ډیزاین نه کوي، څوک دا نه کوي. ولې ما به مقابل کې ځواب دا و چې نړۍ ډیره پراخه ده او هر څوک په دې نړۍ کې یو ځای لري، فقط دغمره چې هر انسان باید خپل ځان ته خپل ځای ومومي. نو رښتیا شي د خپل راتلونکي په باره کې ستر فکر کول او خپل ځان ته په نړۍ کې ځای جوړول د خپل د انسان داخل پورې اړه لري چې سره کوم ځان ته راتلونکي ټاکي او په کوم اندازه فکر کوي. څومره چې انسان فکر پراخه وي نو هغومره خپل اهدافو ته رسیدلی شي. نو هو فکر مو کړی و خو په دې اندازه مو زړه ته نه راتللو، خو خپل زحمتونو او هغه سختو خواریو د ټولو نتیجه خدای پاک راکړه. نو خوښ یم چې په کوم ځای کې یم او خوښ یم چې په دې کچه باندې کارونه کوم.
بله ډیر ښه. راځي د خپل د ایټالیا د سفر په تړاو راته وایي چې څنګه ایټالیا ته راغلی، بیا مو دلته که درس ویلې که زده کړې مو کولې، دغه پیل څخه مونږ ته خپله قصه وکوي.
دا خو داسې شو چې 2000 کال کې چې کله زه د چین هیواد سکالرشپ ته نومان شوم او امتحانونو پروسیس چې کوم هغه خلاص و، نو بد وختانه د کورونا سفر راغله او درسونه مو آنلاین شو. نو لاره بنده شوه او نو بیا هغې نه پس ما خواري وکړله او د ایټالیا هیواد سکالرشپونو ته مې نوما ثبتنامونه وکړل او د یو شفاف پروسیس څخه وروسته سکالرشپ ته نومان شوم او بیا راغلله مې ایټالیا هیواد ته، خپله م بشپړه کړه او په دې جریان نو په خپل خواري په خپل زحمت باندې مې وکولی شو چې دا مثلا ډیګري د خپل د ماسترۍ چې کوم سند دی د دې څخه دفاع وکړم. او پسې سمدستي مې وکولی شول چې دلته په ایټالیا کې په پروفیشنل کیریئر شروع وکړم او خپل بخش کې دنده واخلم او په دغه سترو پابریکو او دغه سترو بټیو په جوړښت کې می دنده واخیستله او دا زما د پرمختګ لړۍ دوام وکړو. که څه هم سفر ډیر اوږد و، چیلنجونه ډیر درانده و، ولې خواري زحمت او هغه کمیټمنټ چې ورته وایي او ریزیلینس دا ټول هر څه په ذهن کې و. د دې باوجود هم نو کم څه مو چې په ذهن کې وو او کم څه د پاره مو چې درسونه لوستي وو نو هغه نتیجه ورکړه او درسونه مو هم تکمیل کړه او نور به په خپل بخش کې د درې کال کېږي چې کار کوم.
ډیر ښه. څنګه مو افغانستان پریښود؟ په دې هوډ مو افغانستان پریښود چې ګواکې په غرب کې تاسو باید خپلې لوړې زده کړې وکړئ، که نه تصمیم یا پریکړه بل څه د افغانستان څخه د راتګ په تړاو مو
هدف مو فقط دا و چې د افغانستان څخه راووزو او خپلې لوړې زده کړې تکمیل کړو او بیرته خپل هیواد ته لاړ شو او خپل هیواد کې کم سمو چې زده کړې دي او هغه څه چې زه نن یم او زه چې په کوم مقام یم او کم څه چې زما ته خپل هیواد راکړ بیرته خپلو خلکو ته خدمت وکړم او خپل د خپل هیواد د ویجاړیو جوړونکی شم. خو ولې بدبختانه شرایط دغسې راغلل چې مونږ ته کوم څه چې باید وی بیرته تللی وی هیواد ته هغه موجود نه و هغه څه، نو مجبور شو چې بس په مسافرۍ کې دلته نورو هیوادونو ته کار وکړو. نو یو علت د نه تګ هم همدا و چې وطن کې د انجینیرانو او د هغه کسانو چې چا زده کړې کړې وي هغه څه قدر چې باید وی هغه نشته دی. نو یو علت هم همدغه و چې بیرته تګ پاتې شو. نو خدای دې وکړي چې شرایط برابر شي او بیرته وکولی شو چې خپل هیواد ته ولاړ شو او خپل هیواد ته د خدمت جوګه شو.
امین انشاءالله. د غرب او افغانستان ترمنځ که موږ تاسو یو مقایسه ولرو چې خورا ډیر زیات توپیر دی، څنګه ممکنه چې دغسې یو فابریکې د جوړولو په تړاو باندې تاسو فکر کوئ او دلته بیا په ایټالیا کې دغه فابریکه جوړه کړئ؟
ګوري دا تفاوت د هر څه دی. مثلا کاري ساحه وګوري هغه که د په هر لحاظ چې هغه د ټکنالوژي په لحاظ چې یو هغه په د کاریف شرایط په حساب شي نو شرایط ډیر زیات سخت او شوروي حسانه نه و ولې هوډ قوي وو او هغه سمو چې زدکړی وو په خپل زدکړو په خپل قوت مباور لرو او نو د لینکډین په واسطه چې پروفیشنل کیریئر جوړیږي په اروپایي هیوادونو کې په هغه طریقه باندې مخکې ولاړو او اپلاین مو کړی او په دې جریان کې و مو کولای شو چې دا کوم کمپنۍ چې موجوده زور سره برحاله کار کومه د دې سره په تماس کې شو دوی انټرویو واخیسته د ډیرو انټرویو په اخر کې زو کولای شم چې ما و کولای شو چې دا کوم پوزیشن چې و دا واخلم او د دې سترو پروژو رهبری را تر کړه اوله پروژم چې تکمیلوله هغه په ایتالیا هغه پروژه د زمکی د اوبو په سمندر په سطح تقریبا د شپږ سوه متره ژور هغه جوړېدو آفشور سټرکچر ورته وایي چې نفت او ګاز د سمندر د سطح لاندې هغه راوستل کیږي د غشتو سټرکچر جوړیږي نو دغه پروژه که څه هم ډېر سختې لزان سره لرلي خو ولې هغه ټیم چې مونږ لرلو هغه کسان هغه زمونږ همکاران چې وو په شریکه مو دغه پروژه په ایټالیا کې شروع کړه او د یو کال په جریان کې په دې وتوانېدو چې دا پروژه تکمیل کړو او خدمت ته وړاندې کړو او بیا زمونږ پسې نور پروسیس ګروپ راځي زمونږ ساختماني چارې دي بیا پروسیس او نور ګروپونه راځي هغه د نور بخښنه په مخ کې وړي پسې سمدستي مو بلجیم هیواد کې د خالص کاربن یو کیمیاوي بټۍ د دې جوړښت راته را مسولیت را وسپارل شو دا یو نوی چیلنج وو نو د دې خطر بلجیم هیواد ته په 2003 کال په شروع کې راغلم
بل
په دغه کال دلته بلجیم کې وته وانه دوی چې دا پروژه شروع کو او د خالص کاربن یو ډیر ستر بټه ساختماني چارې مو پیل کړې او په داخل د یو کال کې وته وانه دوی چې دا پروژه هم تکمیل کړو او خالص کاربن پروډکشن دوی په نړیواله سطح باندې ټولو اروپایي هیوادونو ته او بیا نړۍ ته دوی د خالص کاربن تولید کوي چې دوی یوزج چې د کار زه چې د موټرونو کې د موټرونو په ټایرونو کې او حتی زموږ تاسو ډیر ورزانه چارو کې د کاربن استفاده کیږي او دا نو د کار زه او بیا پسې سمدستي په ایتالیا کې د دارو سازي یو بل د ستره فابریکه په ټای ساختماني چارې را وسپارل شوې او هغه هم تقریبا په اتو میشت کې هغه هم تکمیل کړ چې هغه پرنیواله کې باندې یو ستر بټۍ وا چې پټرو چې هغه تا فارماسیټیکل بټۍ ویل کیږي چې استفاده هم د درملو د پارا او ما مواد تیارول دي نو هغه هم په کامیابی سره مو تکمیل کړ پسې سم دستي یو بل پروژه چې په پرتګال کې و دا ورستۍ پروژه و دامنو تقریبا په یو لس میاشتو کې تکمیل کړه چې دا هم د نفتو دراوستو ستر پابریکا و او دا هم تکمیل کړه دا پروژې وي او دا ستر بټۍ وي چې یو نه یوازې چې په اروپا ته د استفادې وړ وي او دوی په نړیواله کچه باندې د پروډکشن کوي او کلونه کلونه به د انسان د استفادې وړ وي.
بله سیدی سه وړاندې تاسو ویلې چې الته په افغانستان کې کای انجینر دی یا ډاکټر دی، ترته نور هغه غزولان چې په بیلابیل برخو کې په کارونو بوخت یا تل وړ ذکر کړی دی، په هغه اندازه مرته قدر یا عزت نه و چې په هغه مسله کې دوی ذکر کړی وي. تاسو دلته په اروپا کې په غرب کې کار کوئ، خپل په دغه مسله کې چې کار کوئ، تمدغه ودونو لوري د خپل کار کول څنګه ارزوي؟ لکه څنګه چې تاسو وړاندې په خبرو کې اشاره درلودله، اما اس یو هیڅ چې په افغانستان کې و کنا دلته توپیر کې کار کول ته ارزښت ورکول کې، یا کار چې تاسو غواړئ هغه په ډیر شکل باندې تر سره کولای شي؟
ګوري کاری صاحب فرق دی، ما مخکې هم وویل مونږ دلته کار کوو، دلته زمونږ هر ارزښت دی، ځکه چې زما د ژوند چې کوم سهولت دی هغه ټول ماته دوی مهیا کوي، او نه یوازې ماته، زمونږ د ټیم ټول همکارانو ته، او دلته کوم قدر چې د یو انجینر دی هغه ډیر په لویه سطح باندې وي، او دوی مونږ ته ډیر قدر راکوي. که څه هم مونږ دلته مهاجر یو، او که تاسو فکر کړئ مهاجرو ته په هغه کچه باندې په ډیرو هیوادونو کې په خاص سترګه باندې نه کتل کیږي، ولې چې پروفیشنل کس اوسي نو تا ته ډیر قدر درکول کیږي او ډیر عزت درکول کیږي. نو فقط یو څه چې زمونږ زړونه چې دي زوروي او زمونږ خوبونه یې خراب کړي، هغه دادي دغه وطني احساس چې دی او د وطن د خطر چې کوم څه باید مونږ کړی وي هغه مونږ ونه کړو، او دغه یو احساس سړی زوروي چې مثلا کچېرې همدغه کارونه مونږ په خپل هیواد کې کړی وي نو ډېر یو په وطني مینې او په وطني جذبه مو شاید دا کارونه کړی وي، او یو ډېر خو هیڅ مو کړی وي، ډېر خو هیڅ به مو لرلې، ولې اوس هم خپل هیواد ته نشو نو د انسانیت
بالے اڑان دے مزین مورت اشارات در لدل لکا چیلنجونی وننگونی پدغه لاړ کی پدغه مسیر کی چتا سو راغلی تر دی زای مزنره ور سو بیا پورپا کی د نفت فابریکه د نورو بټیو او د نورو کی میوی تو کو کاروبار مپیر ک پدغه لاړ کی ننگونی چوی
ګوری ننگونی خو ما د مخ کی ویل چی کاسوم ز د کوم یو تمانی کورنۍ څخه ما غنل لرو، نو مونږ د یو ډېر غریب کورنۍ سره ارتباط لرو، په کوچني توپ کې مو د تر دهکانۍ تر پوهنتون پورې په همدغه باندې لوست مو چې کوو، هم نیمه ورځ به مو کار کوو، نیمه ورځ به مو خپل درسونو ته ورکوو. نو ټول چیلنجونه وو، ټول ژوند چیلنجونه وو، او هر څه ته به مجبور و چې باید ځان مو تر یو ځای رسولی وي. نو چیلنجونه واقعیت چې ډېر زیات وو، کله چې دلته اروپا ته راغو، دلته اروپایي هېوادونو کې ته کلچر شوک ویني، ته ډېر زیات شوکونه ویني، نو یو ډول حال کورنۍ نه لري، د خپل هېواد نه لري، بیا کاري محیط د افغانستان او د دې ډېر زیات فرق وي، دلته هم پتا فشارونه دي، تان څخه کار غواړي، ځکه دلته نو واسطه شته نه بل نه بل، ته چې یو 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 ځکه کار کوي نو ته باید سټانډرډ دوی ته هر څه ورکي، نو هغه چیلنجونه هم ډېر زیات. بیا په ټوله کې ټول ژوند چیلنج دی، او باید سړی د دې چیلنجونو سره مبارزه وکړي، او هغه څه دای په لري او ارمان غري باید ترلاسه کی. نو رښتیا شي تر اوسه پورې چیلنج نشته، او لا دوام لري، او موږ پور سره مبارزه کوو.
bale ک د ایتالیا یا د غرب په تړه باندې موږ تاسو وغږی چې تاسو کاروبار پیل ک، آیا ایتالیا غوړه و تاسو چې د ایتالیا هیواد ورته غوړه کړی کنه نور فرصتونه مول چې د غرب په نوري ودونی کې باید پنګونه وکوي، یالته کاروبار فرصت وکي، څنګه مو ایتالیا د پنګون لپاره انتخاب کړل؟
ګوري کتا سو کتل وی دلته د زمونږ افغانان راشي، نو ماسلین په عموم کې په ماسلین نو به شروع کوم ز د 2000 یو وشنا تر د 2015 پورې ما زرګونو افغان ماسلین سره همکاري وکړه، لچ راشي اروپאי هوادونو ته دلته درسونه وایي، او خپل زده کړې تکمیل کړې. نو سکالرشپونو بخش کې مې ډېره زیاته همکاري کړې د خپل محصلینو سره. یوټیوب چینل مې ورته جوړ کړی تر څو هغه پروسیجر او هغه کمیلار چارې چې دوی راځي او خپل درسونه باید تکمیل کی هغه ټول لارې چارې مې ورته وروخو دي په دې کلون کې. او شکر دی اکثر محصلین راغلل او درسونه یې پیل کړل، خو په بدبختانه دوی درسونه پرمایي کې پرېخوستل او نور اروپایي هیوادونو ته د مهاجرت کیسونه په هغه کې راغلل. او په بدبختانه به ووایو چې اوس اکثره ایټالوي پوهنتونونه افغان محصلینو ته هغه څه چې مخکې ورته ویزی او سکالرشپونه ورکول وسی نه ورکوي، ځکه تقریبا که فیصدی له مخې ووایو نو 80% محصلین چې یا 90% محصلین چې راغلي دي او درسونه یې پریښي. دغه یو ذهنیت سازی ده چې داسې جوړه شوې چې مثلا ایټالیا کې کار نشته دی، دلته سیستمونه نشته دی او داسې کې یو څوک نشي کولی پرمختګ وکړي. نو ما د دې ټولو چیلنجونو په برخلاف ما دې ټولو ته وخوده چې مثلا که وغواړي هغه په هر اروپایي هیواد کې وي ته کولی شي چې خپل ژوند جوړ کړي، خپل کیریئر جوړ کړي او نړۍ ته او انسانیت ته یو څه وکولای شي. نو دا چیلنج دا خبرې ډېرې زیاتې وي، خو د دې مقابل کې ما مبارزه وکړه.
bale bale اوس bale سید صاحب دغه سیدی صاحب یو مسله چې وړاندې می غوښتل پر دغه موضوع باندې باید بحث ولرو، هغه که تاسو دغه پنګونه په ایتالیا کې کړی دا د تجربه درلودل په اساس موږ وکنه دلته په دغه برخه کې مو مخکې تجربه نه لرله، یا ممکن تجربه مو درلودل چې مو غوښتل په اروپا کې په دغه برخه کې چې تاسو د نفتو فابریکه جوړه کړې ده په دې تړاو پنګونه وکوي، تجربه درلودل څومره مهم؟
ګوري تجربه ضرور ده، به تجربه یو څه نه کیږي، خو تجربه د خطر به تر ریسک اخلي. نو خطر باید واخلي، چې خطر و نه اخلي نو ته هیڅ هم نشي کولی. دا مسائل و او خطرات باید واخیستل شي چې تخپل څه چې هدف دی هغه ترلاسه کړي. نو خطرات موجود و او دا ټول هر څه مو واخیستل، دا خطرات مو په هغه واخیستل او ومو کولی شول چې خپل هدف ترلاسه کړو. خو تر ټولو مهمه دا و چې همدغه بخش مونږ لوسته و او په همدې بخش کې ما زده کړې کړې وې. نو په ډېرو شیانو په ډېرو هغه باندې مواردو باندې پوهېدو، نو ځکه مو وکولی شو چې خپل هغه هدف ترلاسه کړو.
ډېر ښه. تاسو سره په فابریکا کې د کسانو شمیر په تړاو کراته وي چې څومره کسان کار کوي، یو ګروپ اسي، یو ټیم اسي چې په دغه فابریکا کې کار کوي؟
ګوري زه خو مثلا مختلف په مونږه فابریکې جوړو او بټې جوړو او نور کاری ټیمونه چې دي نور راځي خپل کارونه پکې کوي. نو اوس مثلا ما په ټوله کې په اروپایي هیوادونو کې تر اوسه پورې په سختو خپل ساختماني بخش کې چې دا زما بخش د انډستریل پلانټس ورته وایي، د دې صنعتي بټۍ ورته وایي، دا تقریبا 15 بټۍ مو په ټولټال کې په ټول اروپایي هیوادونو کې جوړ مو په ایټالیا کې جوړ کړي او یو مو په بلجیم کې او یو په پرتګال کې او یو بل را روانه هم په بلجیم کې پروژه لرو. نو مونږ دا چې دی تکمیلو د ساختماني چارې مونږ پوره کوو. د ساختماني چارې تقریبا مونږ یو ټیم لرو او تقریبا مونږ سره په دې ټیم کې تر یو سل سلویخ یو سل پنځوس همکاران دي او ټول از ټیم کار کوو او زه د دې ټیم لیډر یم او مونږ په شریکه باندې په ډېر یو منظم بڼه باندې په دې هیوادونو کې کار کوو او هر بټې ته ټول همکاران یو ځای زو او د غټول مصارف او هر څه چې دی زمونږ د کمپنۍ لخوا نه مونږ ته برابر کیږي. هلته د اوسېدو ځای، هلته د چې کوم مسایل دي ټول په هیواد چې کوم هیواد کې مونږ پاک مغل لرو، پټې لرو، یا کوم ځای کې چې کنسټرکشن لرو، مونږ ټول یو ځای زو او هغه پروژه تکمیلو. بیا مونږ پسې نور ټیمونه چې دي هغوی راځي، د پروټیس د الیکټریکل ټیم ورته وایي برق مسایل کوي، هغوی راځي بیا خپل کارونه بشپړوي.
بله، څه فکر کوئ چې په افغانستان کې په دې برخه کې د پنګونې امکانات برابر وي؟ هلته پنګونه کوي یا هلته امکانات شته؟
ګوري دا اومه موادو انډستری ده، دا چې د ټولو لپاره اساس جوړوي. که تاسو جاپاني کوم متل مو اورېدلی وایي چې مثلا صنعت غږ چې دی د ټولنې، د صنعت د ماشین غږ چې دی هغه د ټولنې د ارتقا او د ټولنې د پرمختګ غږ دی. نو دا چې د حساس دی د افغانستان غونډې هواد چې مونږ په وچه کې قرار لرو او خوشبختانه مونږ اومه مواد د دې انډستری له خاطر ډیر زیات لرو، لکه شبرغانو کې چې د ګاسو دا پلانټ په غړ شي په دې پانګونه وشي او د دې پانګوان راشي او د دې باندې پانګونه وکړي، نو مونږ اماده یو چې راشو او دغه فابریکو کنستراکشن بخ چې کوم دی چې زمونږ پورې کوم ماډل لري او یو نه یوازې د شبرغان د هیواد په کچه په نورو ځایونو کې نور اومه مواد چې ډیر اومه مواد مونږ لرو، د هغې د خطر د پروسس چې دا کمې بټۍ په دې باندې نړیواله کچه پانګونې ته زمینه مساعده شي او پانګوال دې ته وهڅول شي چې په دې بخش کې پانګونه وکړي او دې ډېر ښه عاید ترلاسه کړي.
بل وروستو کې سیدی سب دندې پانګونې په تړاو وغوړم چې تاسو نو پوښتم، په ایټالیا نور اروپا کې په سلګونه زر افغانان ژوند کوي، هغوی تاسو پیغام څه دی؟ څرنګه کولی شي چې په اروپایي ودونه کې دې به پانګونه وکړي؟
ګورې اروپایي هیوادونو کې دوه مسایل دي، که پروفیشنل کار کول غواړي نو پروفیشنل کار د خطره چې دوی اکثر لوستې ځوانان راځي په دې هیوادونو ته او ډیرو شاخه کارونو ته غاړې ښه کوي، نو زما بیا پیغام دا دی چې دوی کولی شي چې لوستې دی او په کوم بخش کې چې دوی په ځان سرمایه ګذاري کړې ده، کلونه کلونه خواري کړې ده، باید په هماغه بخش خطره دو باید د موجوده چې کوم چیلنجونه دي هغه باید قبول کړي او پروفیشنل لارې ځان ته اختیار کړي چې څنګه هم کولی شي ډول سره په خپل بخش کې کار وکړي. نو د دې د خطر تر ټولو ښه پلیټ فارم چې دی لینکډین دی، لینکډین کې دوی یو ښه ریزومی جوړه کړي او په دغه ریزومی په اساس باندې خپل هغه چې کوم دی او کومې تجربې او کومې زده کړې چې کړې دي او کوم سرټیفیکیټونه او کوم نور شیان چې لري هغه پکې اضافه کړي او د هغې په اساس باندې دوی کولی شي چې دندو ته اپلای وکړي او ډېر په اسانه باندې په خپل بخش کې په کوم بخش کې لوستوي دنده شروع کړي، نه دا چې شاکه کارونه تلاش واچي.
مننه سیدی صاحب، ډېره زیاته مننه دا چې خبرونه کې موږ سره مرکې ته حاضر شوي.
تاسو هم ډېره مننه، تاسو د اوریدونکو ډېره زیاته مننه.
مننه.
ragegum jam jam ragegum pal pal ravaniyum gam gam ragegum pal 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 ravaniyum gam gam ragegum gut gut ragegum jam jam ragegum pal pal ravaniyum
pal pal ravan